دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعت خبرونه پیل په لومړي سهارنی خبرونه سلام پرستو خاکو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ سندري هم پکې لري. خو تر هر څه وړاندې وار بوریوال کاکړ تور کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د افغانستان حکومت سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې کبایلي سیمو ته دي جمهوري او بشري حقونه ورکړل شي. او امریکا وایي د اسلامي دولت یا داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره نور مرستو ته چمتو ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت پر دې سلاسوي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو د ریډلې پروسه بیا پیل کړي. د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړه نومي کانفرنس لپاره ورسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو له سلاکار سردار جزیل سره غړي خبري غونډې ته وکړه. صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه سویو باسونو ته په اشاره وویل.
Peace and reconciliation process was one of the main items discussed in today's meeting.
دی وای پر کوم څه چې باس وسو په هغه کې یو هم د سولې او روغ جوړی پروسه په دې کې د سیمټولو هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا، چین او پاکستان رضامندي وښودله چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي. موږ هیله لرو چې دا خبري اترې به ژر تر ژره پیل شي او د سولې لپاره کېدونکو د هڅې به رنګ راوړي. صلاح الدین ربانی ویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل سي او له هغه وروسته به پر دې خبرې کیږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنه او شرطونه لري. بل پلو افغان لوسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پاوز له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې د کاته کړي او د سولې د خبرو په بیا پیلېدو پر لارو چارو یې ورسره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په فاټا کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وسی او اف سی آر قانون دی ختم کړل شي. د غونډه د چهارشنبه په ورځ نوښته په پېښور کې شوې ده چې پکې د سیمې یو شمیر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړیو. په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند مشال ریډي تویل
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنټل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوری رائے دادا ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکې مانه د امن توقع مکوا.
دا په داسې وخت کې دا چې د کبالي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره غوښتنی او هڅې توندې شوې دي. ځینې ګوندونه او کبالي مشران وایي چې کبالي سیمه دې په خیبر پښتونخوا غډې کړل سي، خو ځینې بیا د جلا صوبې یا کونسل غوښتنه کوي. د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی ای ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډ سویو کارکونکو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې خپل پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان د هوایی کمپنۍ د کارکونکو د سازمان یو مخکښ ناصر جنجوا احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې د خپل غوښتنو لپاره دې سره یو موټی سي. دا لاغور صدا چې حکومت د پی ای ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی دی. د پاکستان د خزانی مرکزی وزیر اساق ډار ویلي چې د شخصي کولو مقصد د دې ادارې سمول دی. ریپورتونه وایي چې د پاکستان د سرکاري هوایی کمپنۍ د درغلیو په ګډون د یو شمیر لاملونو لکبله لکلون راهیسې په خساره کې ده. امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد تللی وو او وروسته د امریکا د پوځ له یو اډې لا درک شوی دی. د جورجیا ایالت په جنوب کې د اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی دی چې دغه دوه کسان خطرناک او ترهګر نه دي. اسوسییټیډ پریس خبري اژانس لیکي دا دوه افغانان چې نمونه یې نه دي په ډاګه سوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هیلیکاپټرې د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. ایش کارټر ویلي
The United States is prepared to assist the Iraqi army with additional unique capabilities.
دی وی امریکا تیار ده چې د عراق پوزته مهم او بساری پوزي سامانونه ورکړي ترڅو خپل کار پای ته ورسوي. کچيري شرایط برابر وي او د عراق وزیر اعظم وغواړي نو امریکا جنگي هلیکاپټري او سلاکاران هم عراق ته استوي. د امریکا د دفاع وزیر هیله څرګنده کړې چې د خلیج عربي هیوادونه به د داعش خلاف جګړه کې خپل همکاري زیات کړي. د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوین فلو نومي ناروغي له کبله شپږ دېرش کسان مړه سوي دي. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیار د چهارشنبه په ورځ کړې ده. علي اکبر سیار ویلي کیدای سي دا ناروغي د ایران لویدیځ ولایتونو او د اذربایجان په ختیځ کې هم خپره سوي وي. سیار مخکې ویلي وو چې په کرمان کې اته ویشت کسه او د افغانستان پولو ته نږدې د سیستان بلوچستان ولایت کې پنځه کسه د دې ناروغۍ له امله مړه سوي دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو په لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغره پورونو تفصیل واوري. افغان حکومت وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډیر ژر پیل سي او په دغه لړ کې د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو همکاري به ورسره مل وي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله، پاکستان کې سوله او امنیت دی. او امیدوار یو چې په راتلونکو ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی راځي، موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته په یو دستور کې د فاټا وکیلانو او نور سیاستوالو ویلي چې په سیمه کې د انګریزانو د وخت قانون ختم کړل سي او د نور هیواد په شان د دلته د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وشي.
ما ته رول افلا راکا امن بزت اعلی درکم، چې ما له رول افلا نه راکې ما نه د امن توقع مکوا.
د پاکستان د هوایی شرکت پی ای یو شمیر کارکونکو د دغې ادارې د شخصي کولو په ضد په کراچي کې احتجاجي مظاهره کړې ده. پر دې سربیره په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو. سندري به هم واوري د مشال رادیو سروس. زموږ غله مشال رادیو خبري چې ټولي خبرونه او خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولي خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او سره زو خپل لمړي راپور ته. افغانستان وایي چې د سولې او روغ جوړې عمل به ډیر ژر پیل سي او په دغه لړ کې د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو ورسره د همکاري هوډ څرګند کړی دی. بلخ پاکستان وایي د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه گاونډي او لری پراته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې تر پنځمې غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړه. په دغه اړه اسلام آباد د ریاض مساخیل راپور واوري.
د آسیا زړه استنبول پروسې پنځمه وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقی، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق شو. په دې موقع خپل خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین رباني وې افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په خشان سرته ورسی، نو دې د پاره باندې نړۍ له د سکیورټي، اقتصادي او معاشي ترکې لړکی افغانستان سره نور مرستې کول وی. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستانی ټولو مشرانو نه مستقیما واوریدل، او امیدوار یو چې په راتلونکي ورځو کې په سوله پروسه کې بدوی را موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي، او موږ امیدوار یو چې په نتیجه را ورسیږو.
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له د اوې امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
پیس اند ریکنسلیشن پروسس واز ون اف د مین ائټم
په نن نه غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و. په کوم چې خبرې وشوي او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو د لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو سو اونو کې د غلړ کې اهم پرمختګ وویني.
خبري غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. دی زیاتوي
زنه ګړم چې وسوګدا فکر کوي چې پاکستان ترهګرۍ د ریاستی پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف بې د څه فرقه کاروایی کړې ده، او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمې دوه کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسی و، نو د هغې سره زمونږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده، او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل چې د آسیا زړه کنفرانس پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېدی، چې د بحث مرکزي نقطه یې له افغانستان سره مرسته او همکاري کول و. د دې کنفرانس د پایلو په اړه زموږ همکار په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو له ښوونکي پروفیسر نصر الله ستانکزي سره خبرې کړې، او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې آیا دا کنفرانس د افغانستان پر هیلو او توقعاتو پوره وختې او کنه. نوموړي په ځواب کې وایي:
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کنفرانس تل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یو جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوا، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخته مینه وه. او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپلې موضوع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا وری هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه بې اعتباره کېدلی شي، او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي، او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل غړي.
بلې استنځي صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه، دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډیرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوې، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته اهمیت ورکړه، او د اسلام آباد او کابل ترمنځ غا اړیکم سم نو. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطفی یا په اصطلاح د یو نوی لړۍ پایل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا د پاکستان څومره د پاکستان په وایل پورې سیمه کې څه غواړي. آیا خپل کلاسیک سیاست مکتب یې چې تورېستي ګروپونو پر وژلو، تجهیز او تمویل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که نه واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې شوونکی پروفیسر نصرالله ستانکزی وو چې د آسیا زړه کنفرانس د پایلو په اړه زموږ د همکار نوریاس نوري پوښتنې ځوابولې. زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان په دوو ډلو وویشل سول. د یوې ډلې مشري ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې مشر ملا محمد رسول نومیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبان ویشل به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابره کړي او که څنګه؟ پوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمیر وسلوالو وژل کېدو تر څنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلې طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپلمنځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې دا حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د ویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، دغه اختلاف او جګړه چې را روان ده د طالبانو په منځ کې ډېر زمینه برابر شوی دي او خلک هم په تنګ دي. دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي. هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکي او د سیاسي چارو کارپو حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلای شي.
مثبتې ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخ کې وو، او کله چې دوی ضعیف کېږي دا دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي او همدارنګه افغان دولت دې څخه ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرسه طالبان دپاره به موجود نه وي که چېرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وای طالبان د پاکستان په واک کې دی او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وای چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واقع نه دی. حکمت اعظمي وای که پاکستان رښتونې تګلاره غوره کړي نو په طالبانو کې ویش په خپل د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي دغه ویشلو طالبانو څخه، زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنا چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به خوښ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته، اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته سوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وای دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانه خستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
کموږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش زان تاګه پورته کوي او دغه یو ځین اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوی دي یا پتنګ دي ممکن دای سره یو ځای شي، مخصوصا د رسول اخونزاده تیم دوی د پخوانم دوی سره لیکل لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي او له دې موکو څخه دي ګټه واخلي.
بوریوال کاکړ وو چې د افغان طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو دا.
په اسلام آباد کې د پاکستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچ تر ملاقات وروسته پرون په خبره سوې ګډ اعلامیه کې ویل سوی چې پاکستان او هند د خپل منځي مذاکراتو پر بیا پیلولو سلا کړې ده او د کشمیر د تراګری د مخنیوي او د امنیت په شمول به پر یو شمیر نورو مسلو به یو ځل بیا مذاکرات کوي. په دې اړه نور حال اسلام آباد مشال اډیو خبریال احمد الله را کوي.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د وزیر اعظم د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته غړي خبري غونډې ته وویل چې د دواړو ملکونو د خارجه سکترانو په کچ کې دونکو خبرو اترو کې به د جامع مذاکراتو شیډول او طریقې کار ټاکل کیږي چې په مختلفو امور به مذاکرات په کوم کچ کیږي. د نوموړي وینا وا
هم دوه دیشونو سمګر وارتا پرارمب کرنے کا
موږ دواړو ملکونو بیا جامع مذاکرات په شروع کولو اتفاق وکړو او په دې مذاکراتو کې به په ټول مسلو چې پرمخ کې هم مذاکرات شوي نه صرف پاغې بلکې په ځینو نورو موضوعاتو به هم خبرې کوو او موږ د دواړو ملکونو خارجه سیکریانو ته ویلي دي چې یو ځای کېنه او طریقې کار وټاکي. او د ټول نه مهمه خبره دا ده چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات ودرېدلي وو نو په بنکا کې د پاکستان او هند د قومي سلامتي مشیرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو وروسته نن چې کوم زموږ ملاقات وشو نو پاغې کې موږ دا فیصله وکړه چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شروع کوو.
د پاکستان او هند خارجه وزیرانو په کچ شوي خبرو اترو وروستو مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شو. په اعلامیه کې ویل شوې دي چې پاکستان او هند با خپل منځي تجارتي تعلقات نور مستحکم کولو لپاره کوششونه کوي او دواړو ملکونو با په اولسي کچ هم رابطې زیاتوي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوې دي چې د دواړو ملکونو خارجه سکتران با د دواړو خیزه جامع مذاکراتو طریقې کار ټاکي چې پکې با ماحول سازگار جوړول، کشمیر، سیاچین، وولر بیراج، د ترهګرۍ مخنیوي او امنیت شامل دي. په ګډه اعلامیه کې پاکستان هند ته د ممبئی حمله کیس ترجره انجام تر سوالو یقین دهانی هم ورکړی ده. د سرتاج عزیز سره د ملاقات نو وړاندې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات وکړو او د دواړو خیزه تعلقاتو په مختلفو اړخونو ور سره خبرې اترې وکړې. د ذکر دا چې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د اسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره د نهې په ورځ اسلام آباد ته راغلی و. دا دې هم یادوي چې په تیرو دریو کلونو کې د هند کم خارجه وزیر دا د پاکستان لومړی دوره ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
او زه د خبالي سیمو په اړه د راپورونو پر لور پرم په پېښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیاي ادارې په مرسته یو دستور وسو چې د خبالي سیمو کې د بشري او جبري حقوقو په اړه سیاستوالو، خبريالانو او وکیلانو بحث وکړي. دوی د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د هیواد نور سیمو په شان دی په فاټا کې هم د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وسی او د انګريزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سي آر دی ختم کړل شي. نور حال خالد خان راکوي.
دا ملګرو ملتونو دا پرمختګ اداره یا یو ان ڈی پی په مرسته جوړه شوې. دغه دستور کې د عوامي شلپاټې پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبالي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوې دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو د پاره بندوبست وکړي. او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوې خلکو دا پارا دا محتسب اداره جوړ کړی شي.
چکم آی ڈی پی د بیزا شوی خلک دی بیکور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خوښ نه فاټه کی دي، هغه چې هغه تحصیلدار ولا کوم نیمګړې خراب نظام هغه نشته، بی نظام دی نو بیخی در په در خوره په سر ګرځي. خدای دې وکړي چې خپل قرون تلاشي. خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګ دی نه کی خو کار کله هر څو پورې دلته کې ناشتي نو په کار ده چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پی خبر کی او په اروغ ځایونو کې چې دا بیځای شوی بیکور شوی خلک دي چلته کې متصب کی دي چې دې خلکو څخه شکایتونه دي، مشکلات دي، مسلې دي چې خبر ته وړي او هغه په دې چې کوم کمپونو ایڈمنسٹریټر دي په دې باندې نظر ساتي.
دا پیښور پونتون پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلی اولس ته دی هم پوره پوره جمهوریت حق ورکړی شي او دا مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلی زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دا شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد وویل چې دا قبایلی اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي، بشري، آئینی او جمهوریت حقوق ورکول دي او دا د لپاره د په خوخه دي د قبالي سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
موږ دا خبره کو چې نه خبره اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ، سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق، فاندامنٹل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوریت رائے دادا ما ته رول اف لا را کا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه را کې مان د امن توقع مکوا.
دا دغه دستوري د منتظمینو په وینا دوی د قبالي سیمو په حواله د سیاستوالو، د پهنتون د استادانو، د خبريالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا رسته به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دي چې دوی به د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره خپل تحریک ته دوام ورکوي. دوی وایي چې اف سی آر قانون دې ختم کړل سي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل سي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسی صدر حضرت ولی پردای مشال ریډیو توای چې قبایلی ولس ته د هم د پاکستان د نور برخو د خلکو په سیر حقوق ورکړی شي.
مونږ غواړو دا چې د مونږ فاټه خلکو له هغه بنیادی حقوق حاصل شي کم چې د پاکستان نور خلکو له حاصل دي. په زبانی تور باندې خو به مونږ پاکستانیانو خو په آئینی تور باندې مونږ نه هغه حق اخستای شوی دی. مونږ 20 کاله د خپل حقوقو نه یو قدم وروسته نشو.
او د جمعیت علما اسلام یو مشر سید کبیر پردای وای چې قبایل د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي نو یو شمیر ګټې به تر لاسه کړي.
که مونږ چرته په صوبه کې زم شو یو خو دا وشي چې کرپشن نه و دا قبایلی علاقہ سیما پاک شي. دویم د ترکیه په عمل سره چکم دي سویس راشي بجلو ټک شي بلدیاتی الیکشن وشي نو موږ بیا درو حکومتونو نه فائدہ اخلو د ضلع حکومت نه صوبای حکومت نه او د مرکزی حکومت نه و موږ د پارلیمنت اراکینو چکم دي زنده پر هم کنسوزی کولې شي لکه څنګه وسی چکم د ټول ملک لپاره کوي. نو ان شاء الله قبول وبدا کې ډیر زیات خوشحال وي.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر شاهد شنواری وویل
قبایل سره خپل اختیار نشته دی دا هر شې یو پولیټیکل ایجنټ پورې محدود دی چې هغه د ټولو د جنسي قسم له بادشاهي نو دا د یو کس بادشاهي نه په کار مونږ یو چې د هر یو کلی د هر یو کور یو خپل خپل مشر وي یو ورچاته خپل حق ته وصولې دو یو موخه ملاويږي.
او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر نور محمد پردي هم خپل خیالات صدا سره سرګن کړل.
د اف سی آر خلاف یو تحریک روان دی بل د فاټا په صوبه کې زم کول دي مونږ هم هغه سټونه غړو او مغه سي هغه غړو فیسلټي غړو او مغه سي غړو څنګه چې یو بل شهري ته پاکستان حاصل وي.
یا د دیوی چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړي شي او د دوی قبایلی حیثیت برقرار ساتل شي او چې فاټا پارلیمنټیرین د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکټریټ کې کوم بل جمع کړی وو تر اوسه هغه په اسمبلی کې بحث نه دی وړاندې کړی شوی. او وزیر اعظم نواز شریف د نومبر په 8 نیټه د فاټا د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټي جوړ کړه او قبایلی پارلیمنټیرین وایي چې دوی ته دغه کمیټي منځ زوردا او د دغه کمیټې سپارښتنو ته به انتظار کوي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. پرون د وفاق المدارس صوبایي مشر مولانا حسین احمد په پېښور پریس کلب کې یوې خبری غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ترګري ضد قامي تګلارې په ترڅ کې دي له مدرسو سره د تړلو خلکو د تنګولو ډډه وکړي ځکه چې دیني مدرسې د ترګري سره تړاو نه لري. په دې اړه غلام غوس نور حال راکوي.
مولانا حسین احمد دې لړکی په خبری کانفرنس کې وویل چې د مدرسو نه زیات په نورو تعلیمي ادارو کې د اصلاحاتو ضرورت دی.
نہ اس مدرسوں کی دہشت گردی اور اسکریم پسندیشتہ کتب مدرسوں کا کسان پدا سے دلے کی ملوث بھی مدیانے سے مداری کو سے ان کو مدرسوں بن لیتا ہے سیٹا تیتا مدر کالیجون اور یونیورسٹوں کا کسان پدا سے سنیوں کی نوجی شیلی.
مولانا حسین احمد زیادہ کڑا چې د ترګری سره په تړاو کې د امنیتی ادارو خلک هم نیول شوې دي نو په کار ده د ترګری په تور د یو دینی مدرسې نه د نیول شوې تن په نوم د ټولو مدرسو خلاف کاروایانو نه ډډه وکړي شي.
څنګه د یو ادارې نه اصلي تعلیمي ادارې ده یا زموږ فورسز دي یا حساسې ادارې دي د هغې نه یو کس که یو مجرمانه سرګرمۍ کې ملوث وي د هغې ذمهداري په هغه اداره باندې نه که د مدرسې یو کس یا مدرسې تربیت یافته یو کس که داسې ملک دشمن سرګرمیانو کې یا د ملکي امن او استحکام خلاف هغه ملوث وي نو د دې هغه مدرسې ذمه دار نه دي هغه فرد به پخپله د هغې ذمه دار وي مدرسو باندې دا الزام دی.
د مدرسو د مالی چارو په اړه د پښتنې په جواب کې مولانا حسین احمد وویل مدرسو ته عام خلک مالی مرستي ورکوي او دینی مدرسې د بهرنی هیوادونو سره هیڅ تړاو نه لري. د یادونه ورده چې تیر کال په آرمی پبلک سکول د بری درستو د ترګری عزت قامی تګلارې کې د مدرسو د رجستریشن او د مالی چارو د سارنی خبره شوی و، خو مذهبي ګوندونه او د وفاق المدارس مشران د دغه ګامونو مخالفت کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د سهار 9:30 بجې سوې بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډی ځواب.
د افغانستان حکومت سلاسو دی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. د خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کړي دي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیدنه کړې او د سولې د خبرو بیا پیلېدو پر لار چارې ورسره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو پر مختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه سوې ده چې په فاټا کې دي د نور پاکستان غونډې بلدیتي ټاکنې وسی او اف سی آر قانون دي ختم کړل سي. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ نوښته په پېښور کې سوې ده. د پاکستان سرکاري هوایی کمپنۍ یا پی آی ای د شخصي کولو پر ضد د دې کمپنۍ کارکونکو احتجاج کړی دی. د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د یادې کمپنۍ د دفتر مخې ته راغونډ شوو کارکونکو غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت دې خپله پریکړه بیرته واخلي. د لاغورو سره چې حکومت د پی آی ای شخصي کولو بل پارلمان ته وړاندې کړی دی. امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هیلیکاپټرې د هیواد ته استوي. د خبره د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د چهارشنبې په ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. د امریکا دفاع وزیر هیل څرګنده کړې ده چې د خلیج عربي هیوادونو به د داعش خلاف جګړه کې خپله همکاري زیاته کړي او د ایران چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سوائن فلو نومي ناروغۍ له کبله شپږ دېرش کسان مړه سوي دي. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیار د چهارشنبې په ورځ کړې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداريو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته غرسو.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کلی کې چې هارت اف ایشیا کانفرنس ایجنډا اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطې په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې په راتلونکي کې دا لړۍ جاري ساتلو سره تړلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یاد د سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلې شوی دی او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په په منصوبو کار روان دي، لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو پکې د پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت لونه پس سوشما سوراج اسلام آباد تراتلون کې د هندستان لومبۍ خارجه وزیر ده. ورسپانه لیکي اگر چې هندستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندستان د خارجه وزیر دراتګ لار په پیرس کې د دوه ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سوشما سوراج راتګ د دوه ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ خ پیغام راوړی دی. نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتیږي، نو هغه د پاکستان او هندستان ترمنځ کرکټ سیریز دی، کم چې د تویو سو اونو نه زنډېدلې دی. او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. اداریه مخکلي کې چې اسلام آباد خواهش لري چې دوه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي او نوی ډیلی بغواړي چې ممبئی حملو په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورسپانه لیکي چې د سوشما سوراج پاکستان ته دراتګ نه پاکستان او هندستان ته د امن یو نوی موقع مخې ته راغلی ده. نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي، چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکرات نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د اولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ریټرز خبري اجانس په خپل ولیکنه کې په اسلام آباد کې جوړ شوی د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستل دي. بل پلو امریکایي وال سټریټ ژورنال رسپانه لیکلي چې د کندهار پر هوائي ډګر د افغان طالبانو ورستي حمله د افغانستان د روغ جوړ خبرو د بیا پیل پاړه ناهلي پیدا کړې دي. تفصیل له هارون بچاورو.
د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس پوګدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکار کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خلیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایی ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل پاړه ناهیلۍ پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخوا امریکایي وال سټریټ ژورنال لوسپانې هم په لیکنه کې د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایی میدان برید وکړ او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایی ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکهداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایی میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکن زیاتوی د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړ پړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټر او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر پرم په دې حق له د سینټ د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې. خو سپین ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر اوباما په دې حق کوم سند نه دی لاسلیک کړی. په دې اړه د مشال رادیو د مرکزي څانګې راپور سلطان محمد سرور درته اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرسته ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بي ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ور باندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل که چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې حقله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د رواني اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادی د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې هم پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلی ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل کړي.
د امریکا دفاع وزیر ویل چې په دې حق له نورو هیوادونو هم راسته غوښتنه ده.
هم دا تیر اونی ما خپل شخصا د ائتلاف د سلویختو هیوادونو له دفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپل مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنگ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Training assistance and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لمړی سارنی خبرونه سلام پښتنو خا کې او تاسو پام د منتظر خان په ژغ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم.
اثر لرا شتیر شم پکې دی دا سر فکر شی چیو بل تازار نکو ہے ہزار نکو
زموږ هغه مشال رادیو خاورې د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې زه احمد شاه زمي زما تخنیکی همکاري ساقان اميري او د خبرونو ویاند بوريوال کاکر ساس په خدمت کې یو. اوس زه د نور راپورن پر لور روانونی په تاجکستان کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیږه ایښودل کیږي. د ګیس دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستان به افغانستان پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دغه پروژې څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده په دې اړه د مليحه میرزاده راپور واوري.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. په دغه دستوره کې به د پاکستان، افغانستان او هند استازي ګډون کوي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي
پہلا فلو ہم جی ایکسپیکٹ کریں 2018 میں
تم ادا چپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیرشی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 15 ملیون کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کاری نه علاوه نور هر سماندی موافقه شوې ده. نو ځکه روسو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له راضیناوی مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکې فارمولې سره سم د نورو سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومتره مشتمله ده ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لورګولو سره تړلې ده. که څه هم مخکې دسخط شوې ده خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو لامله لزند سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې سیړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي
چې دا توانایی د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالے سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده نو هغه به مونږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکه د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه به د افغانستان حالت وي چې افغانستان کې حالت خوي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کے دتاوانے بحران یو پائپ لائن سر نہ حل کو مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چھ دا یہ یو لہا گو دے دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندر اللہ پارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درام دوی دا دین علاوہ دا شمال او جنوب یو پائپ لائن دے چھ ہاگا ہم مونگ جوڑو نو دا دی طول پروژو لمجموعی سرا مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چی انشاءاللہ دا 2013 کال پوری لہے بعد دا توانے بحران پا مکمل توگا ختم کرل شی.
بخوا آرش خان دا پروژے دا کامیابی لپارا پا افغانستان کی دا مسئلے سیاسی حل طرف تا پیش قدمی ضروری بولی. لدے پروژے سر بیرا پاکستان او روس تا $2 بلین برابر دا ایل این جی گیسو منصوبہ لاسلی کڑے دا چلا کراچی تر لاہور با دا گیسو پائپ لائن جوڑی گی. چین بیا پاکستان سره دا گوادر پائپ لائن دا گیسو منصوبے پا مت کې هم دغه هیواد ته فندونه ورکوي.
ملیحا میرزاده و چې د ټاپي ګیس پایپ لاین په اړه تاسو راپور اوروي. د بلوچستان په کوټ ښار کې د پولیو ضد ناروغي کارکونکي ډاکټران وایي چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزار ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې شوی او نور ټول هیوادونو د دې ناروغي پر ضد په مبارزه کې بریالي شوي دي. په دې اړه خدای نور ناصر له کوټې راپور کوي.
ډاکټر سیف الرحمن چې په بلوچستان کې د پولیو ضد ناروغۍ د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر دی د چهارشنبې په مازدیګر یې په یوه خبري غونډه کې وویل په ټوله نړۍ کې په روان 2015 کال کې له پولیو څخه تر اوسه پورې 68 ماشومان متاثره شوي چې د ته په خبره دا ټول ماشومان په افغانستان او پاکستان کې دي.
اب تک 49 پاکستان سے
تر اوسه پورې له پولیو یا ګزړ ناروغۍ څخه 940 ماشومان په پاکستان کې او 12 ماشومان په افغانستان کې متاثر شوي دي. همدا دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو یا ګزړ وایروس شتون لري. دریم هیواد یې نایجیریا و چې هلته په تیر یو نیم کال کې د پولیو یو کیس هم ثبت شوی نه دی. ډاکټر سیف الرحمن په یادو هیوادونو کې لا هم د پولیو ناروغۍ د شتون په هکله زیاتوي. د دې لوی لامل هغه انکاري کورنۍ دی چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکوي او له همدې عمله نه یوازې د دې انکاري کورنیو ماشومان بلکې هغه ماشومان هم متاثره کیږي چې کورنۍ ورته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکوي. په بلوچستان صوبه کې په روان کال کې یوازې 9 ماشومان له دې ناروغۍ څخه متاثره شوي او په دې 9 ماشومانو کې هم 80% هغه ماشومان دي چې کورنیو یې د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه دي او انکاري کورنۍ دي. په کوټه ښار کې اخیرنۍ ماشوم چې د 25 میاشتو و کورنۍ یې کله هم د پولیو ضد څاڅکې ورکړي نه و او کله چې به د دوی کور ته ټیمونه ورتلل نو دوی به ورته انکار کاوه. ډاکټر سیف الرحمن زیاتوي په بلوچستان کې باید روانې میاشتې له 14 نیټې بیا تر 19 پورې د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین چلیږي چې پکې به تر 24 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکې ورکول کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. او زو د پېښور پر لور. د پېښور په یو شخصي هوټل کې پروند د جرمني د غیر سرکاري ادارې فریډریخ نومن د کلایمټ چینج یا د ماحولاتي بدلون په اړه د پوی پیدا کولو په غرض د وی غونډې تابع کړي چې پکې په یاد موضوع د پوهاند سره په لسګونو کسانو ګډون وکړي. په غونډه کې ویل شو چې د ماحولاتي بدلون د مخنیوي په غرض په حکومتي کچه د پالیسۍ ترڅنګ عام ولس ته هم خپل کردار لوبول پکار دی. نور حال زلاند یوسف زیرا کوي.
د کلایمټ چینج یا د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره کار کوونکی ډاکټر عادل ظریف مشال رډیو ته وویل چې په دنیا کې د صنعت د زیاتېدو او نورو ماشینونو سیواوالي سره د غیر ضروري ګیسونو د اخراج او په هوا کې د کاربن د سیواوالي له وجې د ټولې نړۍ د تودوخې په درجه کې 2 ډیګري سنتي ګریډا سیواوالي راغلي دي چې د ماحولیاتي بدلون لامل ګرځېدلې دي.
اوسنی سل کالو کې دی کې ډېر زیات تبدیل رااله او په دې باندې زموږ په حیاتیات، زموږ په معاشیات، زموږ په خلکو د صحت باندې او د ټول به هر یو عوامل باندې ډېر ډایرکټ اوس دغه سې چې کم دینه اثر لري. کدا اوس اثر نه شو دا چې کم بدلون دی ماحولیاتو نه دا به دا زموږ چې کم خلک دي او زموږ چې کم حیوانات دي یا دا نور چې کم ځانوران دي دوی به په دې ماحول کې اوسېدل نن نه سل کاله پس بیا نوی یا بنشی ایت وړی رګرانوی.
د اکنامکس یا د معاشیاتو پروفیسور محمد رفیق وای چې د ماحولیاتي بدلون لوجه د سیلابونو زیاتوالی او د انسان د صحت د اغیزمن کېدو ترڅنګ تر ټولو زیات بد اغیز په کرکیله باندې دی او پر روان وخت کې به په کرکیله باندې بد اغیز نور هم سیوا کیږي.
نو زرات د کلایمټ چینج یا د ماحولیاتي تبدیلی چې وی د ټولو لږ امپیکټ کم دی په دې زرات باندې برازي. نو د کې د مختلف فصلونو چې موږ کرو د دې خرابو مسلې پاکستان وبو کمیږي. نو زموږ تقریبا اکثر خلک هم دام وي چې زموږ 70% چې کم کسان دي هغه کلو کې پاتې کیږي او هغه بنیاد چې د زرات د نندا چې خراب شي نو ټولو لږ اثر خدا به پروزي.
د پیښور د کرکلی د پوهنتون پروفیسور ډاکټر انعام الله وایي چې د ماحولیاتي بدلون لوجه نږدې هر فصل زیانمن کیږي. خدا وخت یې تر ټولو زیات بد اغیز د غنمو په فصل دی چې په خاصه توګه ترې زمیدار اغیزمن شوی دی
او زمیدار ته بده خپ پوره اندازې چې پخوانه خسر موده پس کې سموده مخ کې به د غنمو د لو په وخت کې به بارانونه نو اوس چې کله د غنمو د لو وخت راشي دغه ټیم کې بارانونه زیات شي او دغه ټیم کې زول جپړم زیات شي سلیم شي فصل وګورځيږي په دغه ټیم کې بيماريان هم ډېر زیات راشي او د اغینا اول د بيمارو د وجنه بیا د فصل د غورځېدو د وجنه بیا په د اغې په لو کې د مشکلاتو د وجنه او بیا د اغې د تریشر وغیره د وجنه پاغي کې ډېر زیات نقصان
وشي. د سائنسدانو په وینا په هر لسیزه کې د نړۍ تودوخه 1.5 یا نیم ډیګري سنتي ګریډ سی واقعيږي او که هم دغه ډول باقی پاتې شي نو په سل کال کې بعد نړۍ په تودوخه کې 15 ډیګري سنتي ګریډا بدلون راشي چې د مخنیوي لپاره د تګلارې د ټاکلو په غرض د فرانس په پیرس ښار کې نړیوال کانفرنس هم روان دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون د پاکستان د سرکاري هوایي کمپنۍ پی آی ای شخصي کولو پر ضد کارکونکو په کراچي کې د کمپنۍ د مرکزي دفتر مخ ته تر دوو غنټو پر احتجاج وکړي او غوښتنه کول چې د حکومت لخوا د هغه حکم واپس واخیستل سي د کوم لارې چې د کمپنۍ د شخصي کولو پریکړه شوې ده. په دې اړه د محمد عمران راپور ته غوښ سي.
احتجاجی مظاہرے ته د وینا پر مهال پی آی ای کې د مسلم لیگ ډلې تنظیم ایئر لیگ عمومي سکتر ناصر جنجوا په خپل حکومت ټکونه وکړل او ویل چې د دوی خلاف ډېر سازشونه شوي، ولی اوس وخت راغلی چې د خلکو پر ضد راپورته شي د چا لپاره چې دوی ټول عمر نارې وهلې. آخری وار زه درخواست کوم چې خپلو کې یو اوسه، ستاسو پر ضد ډېر سازشونه روان دي. موږ نن د هغه خلکو پر ضد خبرې اورو د چا لپاره چې موږ ټول عمر منډې وهلي. که زموږ خبره ونه منلې شو، نو موږ دې ته هم تیار یو چې د دغه خلکو بیرغ اوشلوو، ستاسو بیرغ راپورته کړو. په دې موقع د ګډ عملی کمیټه یعنی جوائنٹ ایکشن کمیټي مشر ہدایت الله خان ویل چې دوی په هیڅ یو پارلیمان، سینیټ یا حکم یقین نه لري.
جنگ اتنا آسان نہیں کہ دو دن ہم آگئے اور ہم تھک جائیں گے.
جنگ دومره آسان کار نه دی. مونږ دوه ورځې راغلو، مونږ ستړي نه یو. برناس چیرمین صاحب مونږ ته تسلی راکوي، د خزانه وزیر که هم راشي نو یوازې زړه به رالخه کي او واپس به لاړ شي، ولی مونږ نه په پارلیمان یقین لرو، نه په سینیټ او نه په هیڅ یو آرډیننس. د مزدورانو د ټولنې نېشنل لیبر فیډریشن مرکزی صدر رانا محمود اویل چې کده یو ادارې مشر ټیکوي نو هر څه په اسانه ټیکې دی شي.
اگر سربراه ایماندار آ جائے،
کمشر ایماندار، غیر سیاسی او خپلواک راشی او ورته ویل شي چې پی آی ای له تاوان څخه راوباسه، نو ماته یقین دی چې په یو کال کې به دا کمپنی په اربونو روپۍ ګټو. بلالخت حکومت د پی آی ای شخصي کولو آرډیننس پارلیمان ته وړاندې کړي او د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار وایي چې د شخصي کولو مقصد دا اداره ټیک کول دي. د دې قانون د لارې به هیڅ یو کارکونکي له کمپنۍ څخه نه وباسل کیږي او نه به د پی آی ای اساسي شخصي کمپنۍ ته ورکول شي. د سره سره حکومت دا اعلان هم کړی چې د پارلیماني غړو یو کمیټي به جوړول شي کوم چې به د دې آرډیننس جاج اخلي. د ذکر دا چې حکومت د تیر اتوار په ورځ د پی آی ای د شخصي کولو آرډیننس جاری کړی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
او سم د مشال رادیو د لمړي سارنې خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې د فیاض خیشکی په ځخ کې د دغ سندري پر لور تاسو پام را ګرځوم.
روانم حوصله می کلوي تلې پاسې دلې، روانم حوصله می کلوی دلی پاس دلی، اخیر میں دا ہمت نا مرحلے او شرمی دلی، اخیر میں دا ہمت نا مرحلے او شرمی دلی، روانم حوصلے میں کلوی دلی پاس دلی، روانم حوصلے میں کلوی دلی پاس دلی. آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم گما زمان شرم دلے زستان شرم گما زمان شرم دلے آخر میں دہمت نہ